آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو وضعیت خراب شوی. په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې قومندان وژل شوی او ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه یې اوکراین ته د وسلو د ورکولو پریکړه نه ده کړې. السلام علیکم درنو دنکو، د دې خبرونو په وړاندې کولو سره بیا هم نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې به لمړی خبرونه او ریپورتونه واوري. په ریپورتونه کې به واوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مصر ته تللی دی. په پکتیا کې خزینه پولیس وایي چې د امنیت په برخه کې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي او یو تازه ریپورت وایي چې د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې په جنکو په دې خاطر بریدونه کیږي چې د هغوی د تعلیم مخه ونیسي. او لکه مخکې چې ویل د سری صلیب مرستندوی موسسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو او مرستو رسولو په څرنګوالي ریپورت پر کړی دی. د همدې ریپورت په اړه د دغه موسسې د ویاند سره مرکه هم اوریدلی شي. خو لومړی بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزای وایو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو وضعیت له پخوانه خراب شوی دی. دغه موسسې په خپل نوي ریپورت کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې تشدد ډیر شوی دی او ورسره د بشري مرستو ضرورت هم ډیر سوی دی. آی سی آر سی ویلی دی چې تیر کال روغتونونو ته د جګړې نه د زخمیانو په انتقال کې 80% زیاتوالی راغلی دی او په جګړو کې د وژل سوو کسانو شمیر چې روغتونونو ته انتقال شوی دی 200 سوی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه په نړیواله کچه په افغانستان کې خپل دریم لوی ماموریت لري. په افغانستان کې دغه موسسې د 6 کال بودیجه شاوخوا 80 میلیونه ډالر کیږي.
په قندز کې طالبانو سره د مرستې په تور 12 پولیس نیول شوي دي. د قندز والی مطبوعاتو ته وویل چې ځینې پولیس نه یوازې د خلکو په تښتولو کې لاس لري، بلکې د دولت د مخالفانو سره مخالفو وسلوالو یا طالبانو سره هم مرستې کوي. د قندز والی دا څرګنده نه کړه چې پولیس د طالبانو سره څه ډول مرستې کوي، خو زیاته کړه چې 2 پولیسو د نیولو هڅې روانې دي او تر اوسه 12 یې نیول شوي دي. بل پلو د قندز د امنی قمندان عبدالصبور نصرتی بیا وایي چې دوی ټول هغه رپورټونه ردوي چې ګویا پولیس د تروریستانو او یا طالبانو سره مرستې کوي.
د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ملا عبدالرؤف خادم وژل شوی دی. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د هلمند د کجکی د ولسوالۍ د سادات په کلی کې په عملیاتو کې ملا عبدالرؤف له خپلو 5 نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د هلمند ځایي چارواکو ویل دي چې ملا عبدالرؤف د نړیوالو ځواکونو په یو برید کې ژوبل شوی وو. ملا عبدالرؤف چې د طالبانو په وخت کې د کابل، هرات او قندهار د قلوردوګانو قمندانو په ګوانتنامو کې د 2 کلونو لپاره زندانی هم وو. له تیرو 2 میاشتو راهیسې ملا عبدالرؤف د هلمند د کجکی، موساقلا او سنګین په ولسوالیو کې د داعش په نوم فعالیت کاوه. ملا عبدالرؤف خادم د نورو وسلوالو سره په ګډه په ویډیو کې هم ظاهر شوی وو چې د اسلامي دولت د ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره یې پیسېله بیعت کاوه. د ویډیو د خپرېدو نه 2 ورځې وروسته د اسلامي دولت ډلې هم اعلان وکړ چې ملا عبدالرؤف افغانستان کې د دوی د قمندان په حیث ټاکل شوی دی. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې د عبدالرؤف خادم د وژل کېدو د خبرونو په اړه څه نه دی ویلي.
ولسمشر باراک اوباما وایي تر اوسه یې اوکراین ته د وسلو د ورکولو پریکړه نه ده کړې. اوباما چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل چې په اوکراین کې د روسیې تیری دوام لري. هغه زیاته کړه چې د روسیې د اوربند موافقتنامې نه چې د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوې ده سرغړونه کړې او بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره یې اوکراین ته ټنګونه او درنې وسلې لیږلې دي. اوباما وویل اوکراین ته د دفاعي مرګنۍ وسلو د ورکولو لپاره مناسب وخت مشخص نه دی، خو زیاته کړه چې موږ په دې اړه جاج اخلو چې څنګه کولی شو روسیه د اوکراین د لا ډېرې خاورې د لاندې کولو نه راوګرځوو. ولسمشر اوباما وویل چې دی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اوکراین د بحران د حل لپاره ډیپلوماتیکو هڅو ته ادامه ورکوي. هغه وویل چې دواړه په دې موافقه کړي چې تر هغه وخته چې روسیه په اوکراین کې خپل اوسنی چلند همداسې جاری وساتي نو په دغه هیواد باندې به لګول شوي بندیزونه په خپل قوت پاتې وي. د جرمني صدر اعظم وویل هیله کوي چې د اوکراین د بحران لپاره به ډیپلوماتیک د حل لار پیدا شي. هغه د خبره بیا وکړه چې د جګړې د ختمولو لپاره پوځي حل لار نشته. ولسمشر اوباما همدارنګ وویل دواړه دی او انګلا مرکل په دې ټینګار کوي چې د نظامی لارې نه د اوکراین د جګړې د ختمولو چانس ډیر کم دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. په عراق کې په 2014 کې لږ 15 کسان وژل شوی دي. پولیس وایي چې 2014 د بغداد د قدیمی په سیمه کې سوي ده چې لږ 10 کسان وژل دي او 24 کسان زخمی کړي دي. په دغه سیمه کې د شوګانو یو زیارت هم سته. یو ونی شاهد سلام عابد وویل چې پیشه د سهار په 2 بجو هغه مهال وسوه چې یو ځوان هلک په ځان پورې تړلی بم وچاوه. د چاودنې په مهال د پیش په سیمه کې د زده کوونکو او عادي خلکو بیروبار و. د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دغه سې بریدونه زیاتره د سنی وسلوالو لخوا کیږي. دوهم برید بیا د بغداد د باندې د حسینی په سیمه کې سوی دی چې لږ 2 کسان وژلي دي. پرون هم په بغداد کې 14 سوي دي چې لږ 10 کسان پکښې وژل سوي وو.
په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سیاسي بنبست د ختمولو په مقصد خبرې یو ځل بیا پیل شوې، خو د خبرو د پیلېدو نه سمدستي وروسته دوه ګوندونه د احتجاج په توګه د خبرو نه ووتل. د مخالفینو د اصلاح ګوند چې اسلام پالو او قومي ډلو د ګټو دفاع کوي او د ناصریست سازمان چې یو وړوکی ګوند دی او د پن عرب ګټې پالي ویل چې د هوسی قوم استازو ورته ګواښ کړی او دوی د خبرو نه وتلې دي. د خبرو اترو مقصد دا دی چې د یمن بحران ته د حل لاره پیدا کړي. د سپتمبر په پای کې هوسی ملشو د یمن په مرکز سنا کې یو شمیر سیمې ونیولې او څو ورځې وړاندې یې بیا دولتي ودانۍ ونیولې. هوسی ملشو پارلمان ډنګ او ولسمشر ابو ربی منصور هادی مجبور کړ چې قدرت پرېږدي.
په مصر کې د فوټبال ټولې لوبې ځنډول سوي دي. د مصر حکومت د شنبه په ورځ خیری ته نږدې د امنیتي قواوو او د فوټبال د مینوالو ترمنځ د نشوتو په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. په دغو نشوتو کې 40 کسان وژل سی وو. د شنبه د ورځې نشتې هغه مهال وسوي چې پولیسو د فوټبال د مینوالو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بویونکي ګاز او ربړي مرمۍ استعمال کړي. د فوټبال مینوالو هڅه کوله چې د هوایی دفاع هغه سټډیوم ته داخل شي چې په هوایی وبښي چې په پوځي اډې کې موقعیت لري. د مصر ولسمشر جنرال سی سی امر کړی دی چې د پیښې د عواملو د معلومولو لپاره دي تحقیقات وسی. مینوالو پولیس مسول وګڼل. چارواکو ویلي دي چې د فوټبال مینوال یا خو د اوښکو بویونکي ګاز د استعمال له امله مسموم سی وو او یا هم د ساحې نه د تښتېدو په وخت کې د پښو لاندې سی وو. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په پیښه کې 22 پولیس هم زخمي سوي دي او د پیښې په تړاو 18 کسان نیولې دي.
د نړۍ د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د مرکزي بانک رئیسان د ترکیې د استنبول په ښار کې راټول شوي چې د نړۍ د اقتصادي ودې لپاره کارونه هماهنګ کړي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال علي باباکان هیله وښوده چې دغه 10 هیوادونه به د ملي پانګاچونې لپاره اهداف وټاکي. د اوس لپاره ترکیه د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې مشري کوي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال وویل څه چې زموږ لپاره مهم دي دا دی چې د پانګاچونې د احمد په برخه کې معلومات پیدا کړو. حتی که موږ دولتي منابع هم ونه لرو، موږ باید د دوی د تمویل لپاره نورې لارې چارې وګورو.
د یونان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د یونان د اقتصادي بحران د ختمولو لپاره د مالی مرستې پروګرام کار نه کوي. هغه ژمنه کړې ده چې د پورونو د بخښلو لپاره به د یورو د ساحې د پور ورکوونکو ته خپل عرض وکړي. د یونان د مالی وزیر یانیس فاروفاکیس پارلمان ته وویل چې د مالی مرستې پروګرام چې 200 میلیارد ډالر کیږي داسې یو انتخاب نه دی چې یونان دی د اقتصادي بحران خلاص کړي. فاروفاکیس وویل چې دغه مالی مرستې د مشکل برخه ده، نه د ستونزې د حلولو حقیقي حل لاره.
د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې پرون یو ځل بیا د واورو د توپان خبر راغلی دی. دا په 2 اونۍ کې 3م ځل دی چې په سیمه کې واوري کېږي او توپان کېږي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي دي چې په دغه سیمه کې به زیاته واوره وشي.
او نن د افغانستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت سهار په 9:30 بجو پیلېږي. د پاسرلیا کې د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام د لوبو لپاره د افغانستان لومړنۍ تمریناتي لوبه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې مصر ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړی چې په حقیقت کې دواړه ملکونه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې اړه دا رپورټ رالیږلی.
مصر ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه رسمي سفر په داسې وخت کې پیل کیږي چې هم مسکو او هم په خپل قاهره د سختو سیاسي مشکلاتو سره مخامخ دي. په مسکو او قاهره کې سیاسي مبصرین داسې اټکل کوي چې د دغو دواړو ملکونو مشران به د اقتصادي او نظامي مسایلو په باب زیات بحث وکړي. د 1950 او د 1960 په لسیزو کې کله چې په مصر کې د اسوان بند پخوانی شوروي اتحاد جوړ کړ، نو د مصر او د روسیې ترمنځ روابط ډېر دوستانه وو. مګر دغه روابط تر هغې وروسته خراب شول چې د مصر یو پخوانی جمهور رئیس انور سادات د 1970 په لسیزو کې د واشنگتن سره د نږدې روابطو د لرلو هڅې پیل کړې. سیاسی مبصرین دا سی فکر کوي چې په قاهره کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته تود هرکلی د دې معنی لري چې د عربو په لوی ملک مصر کې سیاسي مشران د ټورستانو او د سینای په ټاپو کې د یاغیانو په ضد په مبارزه کې خارجي مرستو ته سخت ضرورت لري. یو سیاسي مبصر سید صادق وایي چې ممکن د روسیې د تجربو نه مصر کار واخلي. هغه وایي
Russia had a long history of dealing with counter-insurgency in Chechnya and in a lot of places.
Russia په چچنیا او نورو ځایونو کې د یاغیانو په ضد د مبارزې او د تجربو یو اوږد تاریخ لري. نو په دې خاطر د دغو دواړو ملکونو ترمنځ همکارۍ ته زیات ضرورت دی. په دې ورسره د مصر او د روسیې ترمنځ اقتصادي روابطو هم انکشاف کړی دی. تیر کال د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت اندازه 3.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. ښاغلی صادق وایي په دې وخت کې چې په دواړو ملکونو له بلې خوا فشارونه زیات شوي دي، هغوی زیاتې اقتصادي همکارۍ ته هم ضرورت لري. په قاهره کې د امریکن په پوهنتون کې یو پخوانی استاد پال سولوان چې اوس په واشنگتن کې د جورج ټاون په پوهنتون کې استاد دی، په دې باب وایي چې امریکا او مصر په اصل کې طبي دوستان دي، مګر روسیا او مصر نه دي. هغه په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې هم د روسیې او د مصر د دوستۍ وخت ډېر دوستانه او روښانه نه وو، او په هغه وخت کې مصر د ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ وو. ښاغلی سلوان د دې خبرداري هم ورکړې چې د مصر مقامات باید د خپل ملک سرنوشت په ښاغلي پوتین پورې په دې دلیل ونه تړي ځکه چې د روسیې د مشر په توګه د هغه وخت هم محدود دی. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به قاهرې ته نږدې د فولادو هغې فابریکې ته هم ورشي چې د 1960 په لسیزو کې پخوانی شوروي اتحاد جوړه کړې وه، او هم به ښاغلی پوتین د سویس کانال ته هم لاړ شي. مصر نیت لري چې په دغې سیمې کې د آزاد تجارت دپاره فرصتونه برابر کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په پکتیا کې پولیسان وایي چې د امنیت په برخه کې ډېری اغیزمنې ثابت شوې دي. په همدې حال کې امنیتي چارواکي وایي چې د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي لپاره دوی پوره هڅې کوي. نور حال د خوست نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې وایي.
میرمن فرزانه د پکتیا د امنی قومندانې د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې په مدیریت کې د یوې پولیس افسرې په توګه دنده ترسره کوي. هغه هر سهار قومندانې ته تر تګ وروسته خپل نظامی یونیفورم اغوندي او له نورو ښځینه پولیس سره یو ځای تمرین او نظامی حرکتونه ترسره کوي. میرمن فرزانه له تمریناتو وروسته په خپل دفتر کې له امریکا غږ سره په خبرو کې په افغانستان غونډې هیواد کې پر کورونو د پلټونکو عملیاتو او د غرض د خزو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د کمښت لپاره د خزینه پولیسو شتون مهم وباله. هغې وویل
سیمنګ چیرې زو یو نارینه پولیس نشي کولی سي او ښځه تلاشي کړي، نارینه پولیس نشي کولی سي او د ښځې صندوق لې او جی تلاشي کړي. موږ هغه په ښه توګه کولی شو تلاشي کړو. ښځې ته ډېر ضرورت په پکتیا کې، سولې موږ پکتیا ډېره خواره ده او ډېر خلک یو درانه خلک دي، خو هغه نه غواړي چې د هغو ښځه لې د هغو مور لې خور د هغو یو نارینه پولیس لې یو نارینه پولیس هغو تر داخل سي لې هغو له خوندمند سره کښېني.
ستاره شریفي د پکتیا یوه بله ښځینه پولیسه ده. هغه وایي چې د نارینه پولیسانو په څیر ښځینه پولیسې هم د امنیت په ټینګښت په ځانګړې توګه د کورونو د تلاشۍ پر مهال ډېرې اغېزمنې ثابتې شوې دي.
زه خپله ولسوالیو ته تللی یم، د عملیاتو کې مې په خپله اشتراک کړی، لکه واکونه شو پولیسو ورونو سره، امنیت، نظم عامه، لکه ورونو ته چې اړتیا لرو چې یعنی موږ ورونو وظیفه اجرا کوي او د خپل ملت دپاره، خپل خلکو دپاره ښځو ته هم دغومره اړتیا شته. زه خو خپله شخصا اس دا احساس نه کوم چې زه خپل د ورونو سره ولاړ یم، زه یعنی یو ښځه یم چې زه ولاړ یم. زه خپل داسې احساس کوم لکه یو ورور چې زما ورور دی وي.
د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشر دویم ساتنمن صابره وایي چې د پولیسو د روزنې په مرکز کې د ښځینه پولیسو د اړتیا له مخې د هغوی موثرې روزنې ته ځانګړې پاملرنه لري. دغه افسرې میرمن صابرې د پولیسو له روزنیز مرکز یا اکاډمۍ څخه د نارینه پولیسانو تر څنګ د یو شمېر ښځینه پولیسو د فراغت تر مراسمو وروسته امریکا غږ ته داسې وویل:
افغانستان لپاره خدمت کوم.
زه خپله د ټولو خوندو په نمایندګي د ولایت په سطحه، د پکتیا ولایت په سطحه ټولو ته دا ژمنه کوم، لکه ورونه د موږ ورونه چې خپل وطن ته ولاړ دي، خپل پر وطن سر ورکوي، موږ خپله هم اماده یو د سر ورسوم.
دا مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې کابو 22 ښځینه پولیسې د نارینه پولیسو تر څنګ خپلې دندې ترسره کوي.
درنو اوریدونکو، سم پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو وضعیت له پخوانه خراب سوی دی. په کندوز کې د طالبانو سره د مرستې په تور 12 پولیس نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ملا عبدالروف خادم وژل سوی دی. او اوباما وایي چې تر اوسه یوکرین ته د وسلو د ورکولو پریکړه نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې په میلیونونو جنکیو باندې په دې خطر بریدونه کیږي چې هغوی د تعلیم نه منی کی. د رپورت تفصیل دغه شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یو رپورت خپور کړی دی چې د تیرو 12 په مودې کې د تعلیم په برخه کې په کامیابۍ باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. خو په دې برسېره وایي چې په داسې وخت کې چې په میلیونونو ماشومانو وکړلې شو چې د تیرو 12 په مودې کې تعلیم ته لاسرسی ولري، په میلیونونو داسې ماشومان شته دي چې اوس هم د تعلیم د حق نه محرومه پاتې دي. د ملګرو ملتونو دغه رپورت وایي چې په اوس وخت کې 15 میلیونه داسې ماشومان موجود دي چې تعلیم ته لاسرسی نه لري. په دغو کې په خاصه توګه د افریقې او د آسیا د هیوادونو ماشومان شامل دي. دغه رپورت وایي چې د 2009 کال نه راپدې خوا تر اوسه پورې په جینکو د هغې په مور پلار او استادانو باندې بریدونه شوی دی چې هغوی د تعلیم د حق نه محرومه پاتې کړی شي او هغوی ښوونځیو ته لاړ نه شي. د دغه ناوړه پیښونه یوه د تیر کال د دسمبر د 14 پیښه وه چې په پیښور کې په یو ښوونځي باندې بریدو شو چې پکې د 150 زیات کسان وژل شول. په دغو کې 130 ماشومان شامل وو. د یادونې وړ ده چې د دغې برید مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیستو. په دې برسیره په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې د 300 زیاتې ماشومانې جنکۍ وتښتولې چې پکې زیاتره اوس هم کور ته بیرته نه دي راغلي. په 2012 کال کې پاکستانی طالبانو یوه جینۍ ملاله یوسفزۍ په نښه کړله، خو هغه د دغه حملې نه روغه ووتله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشره ویرونسیا برګا وایي چې د خفګان خبره دا ده چې په ماشومانو او جنکو باندې د ناوړو بریدونو ته خلک دومره زیاته توجه نه ورکوي او خبري رسنۍ هم دغسې خبرونه د پامه غورځوي. په کار خدا ده چې خبری رسنۍ او دغه خبرو ته ډیر زیات اهمیت ورکولې، ځکه چې دغه زمونږ د ماشومانو او د هغوی د راتلونکو مسله ده. هغه وایي چې په پاکستان او افغانستان په ښوونځیو کې په زرګونو جنکۍ مسمومې شوې دي، خو په خبری رسنیو کې تاسو داسې خبرونه ډیر کم اورئ. هغه وایي
A number of girls were abducted from a Christian school in India and raped.
په کال 2013 کې د هند په یو خونځي کې عیسایان جنکۍ وتښتولې شوې او په هغوی باندې جنسي تیری وشو. په دې برسېره په سومالیا کې د الشباب ډلې هم د خونځیو نه جنکۍ بولې دي او د هغوی سره په زور واده کړی دی. په دې برسېره په مالی، سودان، عراق، افغانستان او پاکستان کې هم د خونځیو د په ماشومانو باندې جنسي بریدونه کیږي. دغه رپورت وایي چې د خونځیو د جنکو په خلاف داسې بریدونه یوازې په هغه ملکونو کې نه کیږي چې اوس پکې جنگ روان دی، خو له بدو مرغه په دې کې ځینې نسبتا پرامنه ملکونه هم شامل دي. دغه رپورت وایي چې ځینې خلک اوس هم دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم دومره ضروري نه دی. برګا وایي چې هغه ماشومان چې د خونځیو نه محرومې پاتې شي، هغوی باندې نور ډول ډول ظلمونه هم ترسره کیږي. دا وایي
And since they are more exposed to child and forced marriages, they are more exposed to trafficking. داسې ماشومان
اکثره په ډېر وړو کې سن کې او په زور باندې ودول کیږي. ځینې ماشومان جنکۍ د کاچاق کوونکو په لاس ورشي. لنډه خبره ده چې تعلیم د هر ماشوم حق دی او دا انسان ته ښه راتلونکی ورکوي. په دغه رپورت کې د حکومتونو نه غوښتنه شوې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د اقدامات وکړي او د جنکو په خلاف په خاصه توګه د بریدونو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ جوړ کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په چین کې یو تن چې 2 میلیارده پیسې درلودلې په دې خاطر اعدام شو چې زیات قتلونه کړي ول او هم د مافیا د یوې ډلې مشر و. دغه ستر سوداګر د چین د امنیتي چارو د پخوانی مشر ژو یانګ کانګ سره هم اړیکې درلودلې. د چین حکومت د اداري فساد او رشوت خورۍ د لمنځه وړلو لپاره قوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د دغه سوداګر اعدام یو تازه نمونه ده. د رپورت تفصیل زه عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوم. په چین کې د قانونو د کاروبار غټ سوداګر لیوهان، د هغه ورور او درې نور ملګري یې د دوشنبه په ورځ اعدام شول. په خپل لیوهان د هانلانګ د شرکت مشر و چې د خپل کاروبار له برکت یې 1 میلیارد ډالر پیدا کړی و. د هغه شرکت د چین د سچوان په ایالت کې تر ټولو ستره کمپنۍ ده چې د مدني موادو، برېښنا، انرژي، مالیه او د جایدادونو په کاروبار کې یې زیاته پانګه چونه کړې ده. لیو 45 کلن و او په 14 جرمونو کې مجرم ثابت شو. په دغه جرمونو کې قتل، د قمارخانو جوړول، د بدمشانو ډله درلودل او په غیر قانوني ډول د وسلو خرڅول شامل دي. د هانګ کانګ د سیټي په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر جوزف چنګ وایي د لیوهان د اعدام نه معلومی کې چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د اداري فساد او رشوت خوري په مبارزه کې مشهور او غټ کسان هم نه پریدي.
The execution of a very rich tycoon.
د چین د خلکو لپاره د دومره مالدار او مشهور کس اعدام کول بیخي زیات اهمیت لري، ځکه په چین کې خلک په دې تیرو 2 کلونو کې په دې عقیده شوی دي چې مالدار او پیسې لرونکي خلک زیات اثر رسوخ لري. د چین د کورنۍ چار وزارت پروسه کال د مارچ په میاشت کې د لیو د قضیه په حق له تحقیقات پیل کړل. د چین سرکاري خبری اژانس ویلي دی چې لیوهان خپل مال او دولت، زور او شهرت د اداري فساد، رشوت خوري او د خلکو په وژلو ترلاسه کړی دی. د سنهوا په ریپورت کې همدارنګه ویل شوی دی چې د لیوهان وسلوالو کسانو 9 تنه په خپل لاس وژلي او 15 نور یې بیا په ډزو وشتلي او وژلي دي. په عین حال کې بیا د بشري حقونو مبارزینو د لیوهان او د هغه د ورور په قضیه کې د چین د حکومت په چلند انتقاد کړی. ویلیام نی چې د بخنې د نړیوالې موسسې سره کار کوي خپل اندېښنه یې داسې څرګنده کړه. زمونږ اندېښنې څو علت لري. د لیوهان ورور لیو وی په محکمه کې وویل چې هغه د تحقیقاتو پر وخت شکنجه شوی دی او هر ورځ وخل شوی او ډبول شوی دی. نو په همدې خاطر د چین د قوانینو او د جرمونو د قوانینو لمخې ټول هغه شواهد او ثبوتونه چې د شکنجې په واسطه ترلاسه کیږي باید چې د محکمې د پریکړې نه وستل شي، خو زه فکر کوم چې په دې قضیه کې داسې څه نه دي شوي. ښاغلی نی هم دارنګ وای چې د چین د تحقیقاتو لوجه د اداري فساد او رشوت خورۍ پر ضد د چین په مبارزه کې هم پښتنه پیدا شوه، ځکه چې اوس په د چین د حکومتي چارواکو سره د شانګوي د حکم لمخي عمل کیږي. د دې حکم پر اساس حکومتي چارواکي نیول کیږي او د تحقیقاتو پر وخت هغوی نشي کولای چې د خپل ملګرو او کورنۍ د غړو سره اړیکه ونیسي. هغوی ته مدافع وکیل هم نه ورکول کیږي او کله ناکله شکنجه کیږي هم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
روانه خبرونه ورسته، مطلب د آی سی آر سی مرستندوی موسسه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او د مرستو رسولو په څرنګوالي یو رپورت پور کړی. زمنګ همکار نوشابه آشنا په کابل کې د همدې موسسه د ویاندې زرلخت سربس سره مرکه کړی او هغه په پیل کې د خبر شوی رپورت په حق له داسې وویل.
دا غا ریسنت راپور چې موږ په ویب سټ کې ویل شوې ده، دا غا 2014 کال راپور دی او دا د آی سی آر سی د فعالیتونو په حق له په افغانستان کې دی.
مهم مندر په رپورت کې څه شدي؟
دی آی سی آر سی فعالیتونه په افغانستان کې په مختلفو برخونو کې ادامه لري. تقریبا درې لسیزه کېږي چې آی سی آر سی په افغانستان کې فعالیت لري. د آی سی آر سی مهمه لاسته راوړنې په دې کې د ملکی تلفاتو ارقام په هکله کې ده چې تاسو د اپریشنل اپډیټ کې هم پیدا کولی شئ.
یعنی ملکی تلفاتو کچې څنګه خودلې ده؟ مهمه خبره پکې څه و؟
زموږ 2014 کال دا راپور چې موږ ریلیز کړی ده، په دغه کې کوم یو افزایش چې موږ ذکر کړی ده د ملکی تلفاتو په هکله، په ساحه کې زموږ د همکارانو د سترګو لیدلو حالت چې ده دغه بیان کوي. موږ یوازې د خپل د سترګو لیدل وضعیت چې په افغانستان کې ده دغه په دې راپور کې بیان کوو، او موږ د جنگ د شدت زیاتوالی یا کموالی په هکله هیڅ یو کمنټ نه جوړوو په دې راپور کې.
ساسه موندنه په راپور کې د څه خودلې ده چې د 2014 کال په پرتله په 2014 کال کې 30% ملکی تلفاتو شمیره ډیره شوې ده. دغه تلفات د کوم اړخ نه دي؟
دا 30% تلفات چې دا د جنگ کې چې کوم د جنگ طرفین دا درې قشر دربر نیسي. 2014 د جنوري څخه تر د دسمبر یو د شمبورې.
ها، آی سی آر سی په افغانستان کې نور کوم برخو کې مرسته کوي د افغانانو سره؟
آی سی آر سی په افغانستان کې درې لسیزې کېږي چې په افغانستان کې کار کوي، او دی آی سی آر سی تمرکز ډېر دی د زندانونو لیدل دي، او په هیلث کیر کې هم کار کوي. بل دا چې دی دوی خلک چې جنگ دوی ته آسیب ورکوي، دوی ته هم جنگ مدثر دوی خلک چې د جنگ څخه متضرر کیږي، دوی ته خیمه جوړې کړي، کمپونه جوړې کړي، او دوی ته خوراک او غذایی موادونه ورکوي تر هغه پورې چې دوی بیا خپل عادي ژوند شروع کوي.
تاسو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د مرستو یادونه وکړه. زمینه برابر ده چې تاسو جنگ زپلو ته په رسمي کې مرستې ورسوي؟ څومره راضی یاست د خپل کارونو نه او دا چې مرستې خلکو ته رسوي؟
کله چې موږ زمونږ په راپور کې دا وایو چې کالونه څخه زمونږ مرستې خلک ته څلوېښت فیصد زیات شوې ده، دا ښکار ده چې د آی سی آر سی ته دا زمینه برابره ده. موږ خپل کومکونه دوی خلک ته چې د جنگ څخه د جنگ دوی ته آسیب رسوي دوی ته خپل کومکونه ورسوو.
مننه زرلخت سرمست کور دې ودان.
زبل الخند يرند ترند ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد نګ راځه.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم سکرټري له سوالاینه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو من مده ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3131. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او درنو زونکو پم دې سره د آشنا رادیو د پښتو څنګه مطالب هم پای ته رسیدل. خو یو یادونه باید وکم چې د افغانستان او هند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت او نیمه بجې شروع کیږي. تاسو کولی شئ د لوبې ټول جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو په پښتو فیسبوک باندې وګورئ. زموږ پته د facebook.com/voapashto